تاسو له اس بي اس پختو سره یاس.
د طالبانو د بیا واکمنې دوه څلور کال پوره شول. په تیرو څلور کلونو کې د حکومتداري، اقتصاد، بشري حقوقو، مدني ازادیو او د رسنیو په ګډون په بیلابیل برخو کې ډیر بدلون راغلی دی، مګر د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال څارونکو بنسټونه د رسنیو د ملاتړ ډلې او د ښځو د حقونو پلویان په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه لري او وایي چې په ډیری برخو کې په شاتک شوی دی. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي، په همدې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیع الله مجاهد سره مرکه ترسره کړې. د طالبانو د حکومت ویاند ښاغلی ذبیع الله مجاهد، ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
مننه تاسو نه هم تاسو تاسو ټول لیدونکو ته زړه کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ښاغلی مجاهد، د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول، تاسو خپل څلور کلن دوره څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمید و مسلیان، اما بعد، د هر حکومت او نظام لپاره اولویتونه موجود وي چې هغه ځانته ټاکلی وي، په هغه باندې بیا په مخ سي او ځانته لاسته راوړنې بولي. افغانستان اسلامی امارت هم وروسته له دې چې حاکم سو، څو نقطې ډېرې مهمې وې چې باید موږ هغه ته ورسیږو. اول دا چې افغانستان د څلوېښتو کلو جګړو او ناخوالو وروسته او لومړی قدم کې چې ضرورت درلود، سرتاسري امنیت ته ضرورت درلود. اسلامی امارت وتوانېد چې په خپلو امکاناتو، خپل ظرفیت او د خپلو امنیتي ځواکونو په مټ باندې په ټول هیواد سرتاسري امنیت تامین کړي او تر ننه پورې وساتي. دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه زموږ د خلکو هیله ده. دوم دا ده چې د دې تر څنګ چې افغانستان کې جګړې تیرې شوي دي، زموږ ټول زیربنایي ځایونه چې موږ درلود، چې افغانستان پرې آبادېدلې شوې، افغانستان ته اقتصاد جوړېده، د افغانستان د خلکو ژوند پکې ښه کېده، هغه ټول له منځه تللي وو. د زیربنایي په وجو بېرته احیا امداره د اقتصاد په غوونه د دې اسلامي ملت اولویت او دوه اولویت له امنیت وروسته سپدی باندې ډیر جدي کار وسو. کوټلې ګامونه واخیستل سننه الحمدلله. افغانستان له موانع سره سره له بهر نه او ځینو جهاتونو تمویل په موږ باندې اعمال سوي دي. افغانستان توانېدلې ده چې په مختلفو اقتصادي برخو کې ښه رشتو کې تاګو کې ګامونه واخلي او پروژې پیل کړي. دا د افغانستان خلکو د راتلونکي لپاره یو لوی زیری او مهم لاسته راوړنه ده. همدارنګه د افغانستان ملي وحدت او یووالی دا په یقیني ډول ثابت او یقیني شو. تاسو به مخکې یاد وي چې افغانستان په قومونو باندې ویشل شوی او په ټپلو ویشل شوی، په جهاتونو سمتونو باندې شعارونه به مختلف وکول کېدل، د خلکو ترمنځ په یو ډول باندې د نفرت حکم کرل کېده او د دې کار کېده. مګر به اوس له اسلامي امارت حاکم شوی ده، افغانستان خلک په کتیا احساس لري چې افغانان دي او مسلمان دي. په دې خبره باندې ژوند کوي. همدا یو احساس سره له اقلیتونو څخه غیر مسلمانان هم دي، ځان ته افغان وایي او مسلمان ژوند کوي. نو زموږ هغه مهم اهداف چې د افغانستان د خلکو وحدت ده، دا هغه یقیني شوی ده. څلور کاله کېږي د وحدت په فکر ډول باندې په مخ روان. نور هم کوشش کوو چې ډېرې لاسته راوړنې او لویې لاسته راوړنې ولرو انشاءالله. دی
ښاغلی مجاهد، په تیرو څلورو کلونو کې یوازې روسیې ستاسو حکومت په رسمیت پیژندلی، آیا تمه لرئ چې نور هیوادونه به هم ستاسو حکومت په رسمیت وپیژني؟
بې له شکه چې افغانستان یو واحد او داسې حکومت لري چې څلوېښت کاله وروسته توانېدلی په ټوله جغرافیه باندې واکمني ولري او دلته امنیت تامین کړي او د حکومتدارۍ خدماتي وظیفه چې د خلکو لپاره ده هغه په ښه بڼه باندې په مخ بوځي. نو د دې حکومت حق ده چې باید نور حکومتونه په رسمیت ومني او دا د رسمي او ډیپلوماتیک پیاوړي اړیکې ورسره جوړ کړي. داسې روسیه تر اوسه پورې په دې برخه کې په لومړي ګام کې راغلې ده، موږ د هغو نه مننه کړې ده. او بل دا چې د نورو هیوادونو نه هم غواړو چې ورته جرأتمندانه ګامونه واخلي. د افغانستان سره اړیکې د ټولو لپاره مهم دي، د افغانستان لپاره هم د نورو هیوادونو سره اړیکې مهمې دي. موږ اړیکو ته اهمیت ورکوو، موږ ډیپلوماتیک روابط مهم بولو. باید د هیوادونو په دې ګام په دې برخه کې ګام واخلي او د افغانستان سره هم نو واوسي.
ښاغلی مجاهد، تاسو څه فکر کوئ چې ولې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ستاسو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی؟ تاسو ته لاملونه څه ښکاري؟
د دې لټرم کې د سیمو مختلفي او یو دا د سه هغه پالیسیانه چې د تیر وخت کې د جګړې په وخت کې په غربي هیوادونو کې د افغانستان په اړه سن اسلامي امارات په اړه باندې جوړ شوی وي، هغه کې بدلون نه درغلي باید هغه تغییر وکړي. موږ بار بار دا غوښتنه هم کړې په مختلفو ناستو کې او مختلفو لیدنو کتنو کې چې دغه پالیسي د جګړې د وخت باید تبدیل شي په نارمل او اړیکو عادي اړیکو باندې، او د دې لپاره موږ خلاص. تاسو به یاد وسی روسي مخکې دې سي موږ سره د رسمي تعامل روسي هڅه راسي دغه مخکې ځینې اقدامات په خپل هیواد کې وکړل، دوی ځینې موانع ایجاد کړي او ځینې قوانین یې منځ ته راوړي او سره تعامل یې منع کاوه. دغه قوانین اصلاح شول او د محاکمې لپاره رد شول او بیرته ترمیم شول، او بیا دوی ته دروازه د دې خلاص چې افغانستان اسلامي امارت سره تعامل وکړي. موږ وینو چې دا تعامل به د ټولو اړخونو په ګټه هم وي، خو بلې خوا ته بیا ځینې هیوادونه دي چې لا تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. موږ غوښتنه دا ده چې باید دوی ټول د افغانستان سره د ښه تعامل برخې ته داخل شي. دا د ټولو په ګټه ده. افغانستان له دوی سره ښې اړیکې غواړي، ښه روابط غواړي، راشه درشه غواړي او تجارت غواړي، اقتصادي اړیکې په سر باید گزاري غواړي. خو دوی هم باید دغه موضوع درک کړي. افغانستان جغرافیه مهمه ده ټولو لپاره. افغانستان کې زیرمې لرو، د ځمکې لاندې افغانستان کې ښه فرصتونه دي، سرمایه ګذاري لرو، رشد لرو. دوی باید افغانستان سره اړیکې عادي شي.
ښاغلی مجاهد، آیا په تیرو څلورو کلونو کې مو له استرالیا سره د رسمیت پیژندنې، سفارتي اړیکو یا هم جنگي جنایتونو په اړه مستقیمې یا غیر مستقیمې اړیکې ټینګې شوې او کنه؟
زه فکر کوم غیر مستقیم روابط په سوي، خو مخامخ خبرې ډېر نه دي سوي. او تاسو په استرالیا هم یو په هیوادونو په افغانستان کې به جګړې برخه کې داخله و، او بیا چې کله د دې ځواکونو لپاره ځان هو تل موږ ټولو هیوادونو ته پیغام ورکړی چې د افغانستان اسلامي امارت د دوی سره د ښو اړیکو د جوړېدو په تلاش کې. او خو بیا هم استرالیا هیواد د رسمي بڼه باندې نه درغلی، ولې غیر رسمي ناست پاتې کله کله د دوی له استازو یا لري استازو یا بل وسیله سوي دي او پیغامونه رسېدلي.
آیا د استرالیا له حکومت څخه هم غوښتنه لري چې ستاسو حکومت په رسمیت وپیژني، او کچیرې تاسو د غوښتنه لري، استرالیا تل بشري حقوقو او د ښځو حقوقو ته د درناوي غوښتنه کړي، آیا تاسو د دوی د غوښتنه منلی؟
تاسو پوهیږئ افغانستان یو مهمه جغرافیه ده. افغانستان ډېر ښه فرصتونه، اقتصادي فرصتونه لري او د هیوادونو سره د اړیکو د جوړېدو هیله لري. بل په استرالیا کې ګڼې افغانان اوسېږي چې دا وی کونسلي خدمات ته اړتیا لري. زموږ غوښتنه دا ده چې و بلې په استرالیا کې باید افغانستان سفارت فعال وي، افغانستان روابط فعال وي، په کابل کې استرالیا سفارت باید فعال شي، همدار د دوی سره زموږ د اړیکو هغه باب پرانستل شي. دا د دواړو اړخونو په ګټه ده. پیغام رسونه په خپل ځای ده، مثلا که دوی ځینې ملاحظې په ځینو برخو باندې لري، پیغام رسي د ډیپلوماتیک دروازو نه دا پیغام په ډېر ښه شکل رسیږي، او د دې ښه شکل نه د هغه دروازې نه استفاده کېدلې خو تاثیر ګذاري هم لري. ولې داسې څوک تاسو پر رسمیت نه پېژني، ته بیا مثلا هغه د ډیپلوماتیک دروازه یې تړلې وي او بیا غوښتنې لري، دا مؤثر نه دي. زموږ په نظر باندې د استرالیا سره موږ کوم اړیکو ته اهمیت ورکوو، او د دې هیواد سره د بیغه د استرالیایي ملت سره د افغانستان د هغه برخې ولس سره په استرالیا کې اوسي، موږ د روابطو ښه درلودل غواړو، او د هغو دپاره افغانان دپاره په استرالیا کې دي کونسلي خدمات باید رایه سي په مسؤلیت سره، او دارز د استرالیا د خلکو په مخ باندې باندې ځان دروازې خلاصې وي، او راشه درشه ولرو، تجارت ولرو، سرمایه‌ګذاري ولرو، ډیپلوماتیک اړیکې تامین کړو.
ښاغلی مجاهد، تاسو په یو زیات شمیر داسې هیوادونو کې سفیران او ډیپلوماټان لري چې ستاسو حکومت یې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا تمه لري چې په استرالیا کې هم ستاسو ډیپلوماټانو ته د کار اجازه ورکړل شي او د سفارت چارې ستاسو حکومت ته وسپارل شي؟
بلې، افغانستان غواړي چې په استرالیا سره اول خو په ډیپلوماتیک معیارونو برابرې اړیکې تامین کړي. استرالیا کې زموږ سفارت باید فعال وي، خدمات وړاندې کړي. په کابل کې غواړو د استرالیا سفارت فعال وي، او دواړه هیوادونو د دغه دروازې نه د خپلو هیلو او پیغامونو د لیږد رالیږد لپاره ګټه واخلي. او بل دا چې استرالیا کې ما یادونه وکړه، ګڼ شمېر افغانان اوسي، هغه ته د کونسلي خدمات او برخې ډېر زیات اړتیا ده. سي موږ له اساسي ولرو خدمات وړاندې، دا د هغو حق ده. د افغانانو سره تر میشتي مهاجر دي په استرالیا کې. نو استرالیا حکومت ته موږ دا غواړو چې په لومړي فاز کې احادي اقل باید د ثوابتو لپاره لومړنۍ دروازه خلاصه کړي، او کونسلي خدماتو په هیواد کې اجازه ورکړي، او د افغانستان استازي په هر بڼه سره لازم وي وی اومني او ورو ورو دا اړیکې به رښتو کې او کرا کرا دواړه هیوادونه عادي اړیکو تراسي او پیاوړو ګټورو اړیکو تراسي.
ښاغلی مجاهد، د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ستاسو او نړیوال ټولنې ترمنځ یو لوی اختلاف دی. آیا د دې محدودیتونو په اړه د نرمښت پلان لرئ او کنه؟
دا خبره باید ووایو مخکې له دې چې بحث ته لاړ شو. افغانستان کې حکومت ته چې د افغانستان د خلکو د هیلو سره برابر اسلامي قوانین پلي دي. اسلامي قوانین چې کوم ښځو ته ارزښت ورکړی، حقوق یې ورکړي دي، جایګاه یې ورکړي دي، هغو ټول په تعامل کې نظام ځان مکلف بولي. له پخوانه زیات د افغان خوندو لپاره د حقوق په برخه کې تاکید روان ده او مختلفې ادارې موظفې شوي چې د خوندو سره د همکار اوسېږي او خود په افغانستان کې اوس هغه ځای غزان ته پیدا کړی چې کوم د دوی شرعي حقوق او کلونه کلونه دوی محروم وي. نن سبا یو د لاسرسي لري، آسان سره خپل حق ترلاسه کولای شي، خپل تصمیم نیولی شي، خپل ځان ته د ژوند لوری ټاکلی شي. البته ځینې فرهنګي برخې مثلا د ښځو د حجاب موضوع په افغانستان کې حجاب ذکر ضروري دی. اسلامي ټولنه ده باندې خپل حجاب غواړي چې ابتداد دا کارونه کې قوانین ماتي او دا متخلف ګڼل کیږي. همدارس په افغانستان کې د ښځو د عفت او مسؤلیت موضوع ده، د هغو د عزت موضوع ده، دا حساسه ده په افغانستان په افغان ټولنه کې. بېله دې موږ وکړو دا موضوع په افغانستان کې حساسه ده، و داسې نه ده لکه بل ټولنه یا لکه استرالیا یا که بل هېواد سره دا موضوعات عادي. دلته داسې نه ده، دا موضوعات حساس دي. نو ځکه دې قوانین د حکومت هم هغه برخې چې د ښځو د عفت ساتنې پورې اړیکه لري یا اړه لري هغه مهمه دي. دلته به ته اهمیت ورکړو کې تمرکز وکړي. کاري برخې د ښځو لپاره اوس موږ لرو مختلفې برخې، د صحت برخې د موږ ښځې فعاله دي، د حکومت د تعلیم او د معارف په برخه کې فعاله دي، دغه سه په نورو خدماتي برخو کې ښځو پورې اړه لري، ټول برخې فعاله دي. په خپله ډول باندې ښځې کار کوي، خدمت کوي د خپل هیواد لپاره، حتی په امنیتي برخو کې ښځې فعاله دي، په هوایي ډګرونو کې فعاله دي، په مرزونو کې فعاله دي، په مختلفو نورو تجارت خونه کې دوی د تجارت دي. اول ځل او اسلامي امارات د ښځو لپاره د تجارت ځانګړي خونه جوړه کړې دی. یو په وسیله باندې تر یو لکه حدود ښځې په تجارت باندې بوخت شوې په اسلامي امارات په وخت، او 15,000 حدودو کې ښځې په تنه د خونې عضویت لري. نو دا د پرمختګونو د سپاپن ټولنې کې سوي د افغانستان کې تنه دي. نظام خبره نه، دلته اعتراف موجود دي، دلته مختلف روایات دي، ښځو په اړه باندې موجود دي، زینتونه موجود دي. دا ټول ورو ورو د اصلاح لور ته روان دي. د تعلیم یو برخه هم ستر اوس پورې نه په موقف سوي سي، مګر رسیدګي ورته په هغه باندې کار روان ده. غواړو چې داسې پرمختګ ولرو چې هغه بیا جرقه رامنځته نه کړي، هغه بیا احساسات رامنځته نه کړي او ټول اړخونه پرې باندې کړي.
ښاغلی مجاهد، څلور کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې تړل شوي، یو شمېر دا پریکړه دایمي پریکړه بولي. آیا ستاسو ځواب اوس هم دا ده چې دا یوه موقتي پریکړه ده؟
او دا په لومړي سر کې ویل شي چې د موقتي پریکړه ده، او بل ضرورتونه ته کتل کېږي. موږ به غواړو چې د سیاو حل لار منځ ته راوړو، چې موږ سره شرعي اصول په مراتب وي او قناعت هم حاصل شوی کېږي.
معلومه ده چې تقریبا څومره وخت به ونیسي چې د ښځو د تعلیم ستونزه حل شي؟
زموږ هیله ده د ساده کار زر وسی او یا سوی وي. په داسې ځینې موانع دلته لرو، په افغانستان کې ځینې نور موضوعات، ځینې نور مسائل مخته راغلي چې په هغه باندې د مصروفیت توجه ډېره ده. نو ځکه لږ وخت ته ضرورت شته، ولې موږ کوشش کوو دا معذرت حل.
ښاغلی مجاهد، یو بل موضوع چې خلک یې په اړه شکایت لري هغه د بیکارۍ او بیروزګارۍ موضوع ده. تاسو به په رپورټونو کې اورئ چې په افغانستان کې بیکاري ډېره شوې او د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. آیا د دغه ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوي یا په پام کې شته چې دغه ستونزه حل شي؟
بله، د بیکاري د رفع لپاره موږ شپه ورځ په کار لګیا یو. دا افغانستان اسلامي امارت ته باندې حاکم شو، لومړی ورځو کې موږ په صنعتي برخه باندې تمرکز ډیر کړ. امنیت تامین وروسته د صنعت د زیاتېدو لپاره، د فابریکو د زیاتې ایجاد لپاره، تنا په هرات ولایت کې چې اسلامي امارت راغی تر یو نیم سل 200 فابریکې موجودې وې. دا حد شپږ سو ته ورسېد، اوس 800 ته رسېدلې. موږ نه 800 فابریکې ایجاد کړې، د دې معنی دا ده چې دلته زرګونه خلک په کار اخته شو. لوی معدن د کار په تاسو د غوریانو د اوسپنې معدن، دار د تیلو معدنونه، د سرب معدنونه، د مالګ معدنونه، د سرو زرو معدنونه، داسې د نورو قیمتي توکو معدنونه تر کار لاندې دي. همدې لپاره چې خلکو ته کاري ظرفیتونه ډېر سي، اول د خلکو لپاره د لوی پروژو پایل لکه د ټیفي کانال د امدی لپاره اوس خلکو ته کاري ظرفیت پیدا ته اوس حدودا 15 زره پورې شاوخوا خلک به کار اخته دي. نور هم داسې کارونه روان دي او یا تر لاس لاندې دي چې هغه سره به ډېر کار ایجادي کړي. دا اوس زموږ ځینې پروژې په داوس ورځو کې افتتاح کړي. ان شاء الله د دې په حرکت سره او د دې په تکمیل سره به لکونه خلک په کار اخته کیږي. نو د بیکاری د رفع لپاره موږ شپه ورځ په کار اخته یو. او بیا افغانستان داسې هېواد دی چې 40 کاله جنګ ځپل منابع هېڅ نه درلودل. د کاري ظرفیتونه پکې ډېر ټیټ وو. تکیه یې کاملا په بهرنیو باندې وه. نو داسې هېواد بېرته بس ټول منابع باندې متکی کېدل او هغه حد کافي کاري ظرفیتونه ایجاد کړل. دا لږ وخت غواړي موږ په تلاش کې اوسې هڅه زر لسیم څه وشي.
ښاغلی مجاهد، راپورونه دا هم ښیي چې په افغانستان کې د بیکارۍ تر څنګ بېوزلي هم زیاته شوې ده. دغه ستونزه به څه وخت حل شي یا څنګه حل کېدای شي دا ستونزه؟
بلې، بېوزلي خو یو داسې ستونزه ده ستنه په افغانستان کې نه ده، په ځینو د نږدې هېوادونو کې بېوزلي د بیکارۍ سره ګډه شته او ستونې دسته. خو افغانستان کې د دې تر څنګ سه بېوزدۍ ده خو کارم سوی په دې معنا سه ټوکې ډېر ارزانه دي. ابل دا د تجارتي لارې نه افغانان ډېری هغه څه سه په بازارونو کې دي په ښه بیه خلکو ته وړاندې کیږي. بل د خلکو د مختلفو محرومو قشرونو سره حکومتي همکاري روان ده. مثلا لکه سوالګر سه ټول ټول سه دغه د پاره یو حد معاش تعین سو، مصدره باندې باندې روغ دي محرومین سه هغه ټول سه دغه د پاره پالنې مرکزونه جوړ شول. همداسې هغه نور قشرونه لکه د شهدا او معلولینو برخې دي. افغانستان په عموم کې یتیمانو کونډې دي، دغو لپاره معین معاشونه تعین شول په حکومتي کچه باندې. دا هغه څه چې ډېرو محرومو برخو ته موږ رسیدګي کړي. البته د بیکارۍ له وجې نه کېدای سي فقر هم له حده پورې وي. او بل لارې چې افغانستان بیا وایم چې جګړه ځپلې هېواد ده، اقتصاد ورو ورو رشد کوي. لوی منابع موږ په لاس کې نه درلودل، بلکې راتلونکي کې به دې ته رسېږو چې موږ لوی منابع ولرو او په ناڅاپي ډول اقتصاد رشته ووینو ورسېږو. د هغه پورې لږ څه بېوزلي به موږ تحمل کوو. خو بیا هم حالت لا ابتدایي حالت نه اوس سوی ده. ورو ورو کوشش کوو چې حالات ښه شي، بېوزلي کمه شي او خلک خوراکي موادو خپل ضرورتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه. سلامات اوسئ.
که غواړئ دغه سنور کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.